سی فی ایم او د ازادۍ رادیو د نن ورځې لمړنۍ مخامنۍ خبری مجله وړاندې کوم. په دغه خبری مجلې کې هلمند او کندهار ته د امریکا د لوی درستیز د سفر په اړه اوري چې هلته یې له خلکو سره خبرې کړي دي او ویلي دي چې امریکا به خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي او د امنیت په برخه کې به له خلکو سره خپلې مرستې ونسپموي. نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د امریکا د اردو لوی درستیز نن د افغانستان جنوب ته تللی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې په بلخ کې به د پولیسو د مسلکي زده کړې پروګرامونه زیات کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د دغه هیواد د حج او اوقافو پخوانی وزیر له دوی سره د اختلاس دوسیه لري. د جی ایټ یا د اتو پرمختلليو صنعتي هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د ایران د اتمی پروګرام د څېړنې لپاره نن په کاناډا کې غونډه کوي. د روسي جمهور رئیس په مسکو کې له پرونیو دوو خونړیو انتحاري بریدونو وروسته نن د تروریزم د مخنیوي لپاره د نویو قوانینو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن نن د افغانستان جنوب ته تللی څو د طالبانو پر ضد روان عملیات له نږدې وویني. هلمند ته د مایک مولن سفر افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس له سفره یوازې وروسته ترسره کیږي. درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیل به په روانه خبری مجلې کې واورئ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په بلخ ولایت کې بعد د پولیسو د مسلکي زده کړې پروګرامونه زیات کړي. ښاغلی توماس ماینزر نن په بلخ ولایت کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په بلخ ولایت کې بعد د پولیسو د روزنې د مرکزونو چې جرمني یې چلوي په کمیت او کیفیت کې زیاتوالی راولي. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال له دغو مرکزونو څخه په یو پړاو کې 200 پولیس فارغېږي، خو تر دې وروسته به دوی هڅه وکړي چې په هر دوره کې 300-400 پولیس فارغ شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د دغه هیواد د حج او اوقافو پخوانی سرپرست وزیر محمد صدیق چکری له دوی سره د اختلاس دوسیه لري او په دوسیه دا مهال جدي کار روان دی. د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقریار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ښاغلی چکری بهر ته د تګ اجازه نه درلوده او په غیر قانوني توګه لندن ته تللی دی. دوی وویل چې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو څخه د هغه د نیولو او افغانستان ته د بیرته راګرځولو غوښتنه شوې. چارواکي وایي د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې د یو لړ تصفیهوي عملیاتو په ترڅ کې یو طالبان وژلي او و نور یې ژوندې نیولې دي. په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو یو مطبوعاتي ویان جګړن پلاټ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ګډو عملیاتو کې خپل افغان او ائتلافي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو په یو مرکز و توغندي ویشتل شوي چې د ولسوال دولت خان په وینا چاته پکې کوم تاوان نه دی رسېدلی، خو طالبان وایي چې په دې برید کې یو شمېر افغان سرتیري مړه او ژوبل کړي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د نشئی موادو د قاچاقړونکو یو ډله یې د 104 کیلوګرامو کرستل ډوله نشئی موادو سره نیولې. په هرات کې د ملي امنیت د ادارې لخوا په یوې خبر شوې اعلامې کې راغلي چې دغه نشئی مواد یې د هرات د ښار له درېیمې ناحیې څخه ترلاسه کړي. په اعلامې کې د قاچاقړونکو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. چارواکي وایي چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې تېره ورځ د طالبانو دوه مشهور قوماندانان نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خپرې شوې اعلامې کې راغلي چې دغه دوه نیول شوي قوماندانان عبدالواحد او عبدالحکیم نومیږي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو قوماندانانو د نیولو په عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم نیولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جی ایټ یا د اتو پرمختلليو صنعتي هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د ایران د اتمی پروګرام د څېړنې لپاره نن په کاناډا کې غونډه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د کاناډا په کویبک کې د دغه دوه ورځنی غونډې په درشل کې وویل چې نړۍ د ایران په لاس کې اتمی وسله نشي زغملی او چین هم په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو په څېړنو کې برخه اخلي. د رویترز د خبري اژانس رپورټ وایي چې د اتو پرمختلليو صنعتي هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به له نړیوالې ټولنې وغواړي چې د ایران د اتمی فعالیتونو په اړه مناسب او زورور ګامونه اوچت کړي. د ترکیې خبری رسنۍ وایي په سویډن کې د دغه هیواد سفیر بیرته خپلې وظیفې ته ستون شوی دی. ترکیه دو اونی مخکې د سویډن د پارلمان په هغې پریکړې احتجاج وکړ چې د شلمې پیړۍ په پیل کې د عثماني ترکانو په لاس د ارمنانو وژنه عام قتل وګڼه او خپل سفیر یې انقرې ته وغوښته. وروسته د سویډن حکومت له انقرې بښنه وغوښته. د امریکا د کانګرس یو هیئت هم روانه میاشت یوې پریکړې ته رایه ورکړه چې د ارمنانو دغه وژنه عام قتل ګڼي چې له امله یې انقرې په واشنګټن کې خپل سفیر هیواد ته ستون کړ. انقرې ویلي دي چې تر اوسه دې ته تیاره نه ده چې خپل سفیر بیرته واشنګټن ته واستوي. ارمنان وایي عثماني ترکانو د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال 1.5 میلیون ارمنان وژلي دي، خو ترکان د عام قتل خبره بالکل ردوي. د روسیې جمهور رئیس په مسکو کې له پرونیو دوو خونړیو انتحاري بریدونو وروسته نن د تروریزم د مخنیوي لپاره د نویو قوانینو غوښتنه وکړه. دمیتری میدویدیف د هیواد عدلي او قضایي چارواکو ته وویل: زه فکر کوم چې موږ باید خپله توجه د قانون جوړونې د ځینو خاصو هغو اړخونو پراختیا ته وړو چې هدف یې د تروریزم مخنیوی او د بېلابېلو ادارو د کار بهتروالی دی. د روسیې چارواکي وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د مسکو د میترو په دو تمځایونو کې دوه ښځو د انفجاري موادو کمربندونه الوزولي دي، وروسته له دې چې په پرونیو بریدونو کې یوې ټپي شوې ښځې نن په روغتون کې ساه ورکړه. د دغو بریدونو د مړو شمیر 9 کسانو ته ورسېده. روغتیایي چارواکي وایي چې دغو بریدونو 1 کسان ټپي کړي او له دوی څخه د 5 ټپیانو حالت نازک دی. مسکو نن د دغو بریدونو د قربانیانو ماتم وکړ. د بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د روسیې امنیتي چارواکي ګمان کوي چې برید کوونکي د شمالی قفقاز لیاغیانو سره ارتباط لري. اروپایي اتحادیې په دې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د بیلاروس حکومت له محلي انتخاباتو مخکې دیموکراتیک سازمانونه تر فشار لاندې راوستي دي. ټاکل شوې دغه انتخابات د روانې میاشتې په پای کې وشي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن په یوې اعلامیې کې چې ټولو وویشتو هیوادونو تصویب کړي وایي چې د اروپایي اتحادیې او بیلاروس د روابطو پیاوړتیا په دغه هیواد کې د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او د قانون حاکمیت پورې تړلې ده. نوموړې دا خبرداری هم ورکړې چې اروپایي اتحادیه به د بیلاروس انتخابات له نږدې وڅاري. بیلاروس د اروپایي اتحادیې د ختیځ شراکت غړی هیواد دی. ختیځ شراکت داسې یو پروګرام دی چې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو په مقابل کې د سوداګرۍ او سفر اسانتیاوې ورکوي. او وروستی خبر وایي چې د اروپا د اتومي څېړنو سازمان نن یوه داسې تجربه اجرا کوي چې له هغې څخه د نړۍ د پیدایش د څرنګوالي یوه نظریه کیدای شي ثابته شي. ساینسپوهان کوشش کوي داسې بڅرکي چې د رڼا په سرعت حرکت کوي یو له بل سره وجنګوي چې له دې څخه به د نړۍ د رامنځته کېدو یوه نظریه چې په لوی انفجار مشهوره ده ثابته شي. دغه تجربه نن د فرانسې او سویس په سرحدي سیمه کې ترسره کیږي. درنو اوریدونکو، دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه. اوس هم پام وکړئ اقتصادي او ورزشي خبرونو ته چې مجاهد جواد اوروي.
د افغانستان د فوایت امید وزارت چارواکي وایي چې د حیرتان او مزار شریف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په بشپړېدو سره به د دې هیواد په اقتصاد کې د پام وړ بدلون رامنځته شي. د کابل چاپ دولتي ورځپاڼې انیس د فوایت امید وزارت د چارواکو له خولې راخیستې ده چې د اورګاډي د دغې پټلۍ د جوړېدو کار به په راتلونکي 1 کال کې بشپړ شي. د حیرتان او مزار شریف ترمنځ د اورګاډي د دغې پټلۍ پروژه تقریبا 2 میاشتې دمخه پیل شوه. دغه راز د پژواک خبري اژانس د یو خبر له مخې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي په جلال آباد کې د ختیځې سیمې د اقتصادي کانفرنس په پای کې ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د تورخم کابل ترمنځ د ریل پټلۍ د غځولو پروژه هم پیل کړي. او دا هم سپورتي خبرونه. د کابل په بادام باغ کې د خزو د زندان چارواکي وایي چې دوی د افغان بندي مېرمنو لپاره په زندان کې سپورتي امکانات برابر کړل. د کابل د بادام باغ د خزینه محبس مرستیالي مېرمن زرافشان دغه سرګندونې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې نوموړي زندان ته د یو نه دولتي بنسټ لخوا د سپورتي وسایلو د مرستې پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې تر دې وروسته به بندي خزې په اسانۍ سره خپل سپورت کولای شي. او په کابل کې چې د 13 راهیسې د یو شمېر ولایتونو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ کومې مسابقې پیل شوې وي ورستی پړاو ته رسیدلې دي. د کابل د کرکټ امیر حاجی عزت الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو مسابقو کې د عزیزي بانک او د شمشاد ټیمونو پایلوبې ته رسیدلې دي او سبا ته به دوی فاینل ترسره کړي. خاغلی فضلی زیاته کړه چې د دغو لوبو هدف دا و چې د افغانستان یو شمېر هغو ولایتونو ته چې پکې د کرکټ لوبه دومره عامه نه وه هم دغه لوبه ورسول شي.
شپږ بجې او لس دقیقې دي. د ازادۍ رادیو په خبری مجلې کې تاسو ته د راټولو شوو مطالبو د اوریدو بلنه درکوم. د دغه خبری مجلې په سر کې اوري چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر نن هلمند ته تر سفر وروسته کندهار ته ولاړ. راتلونکي اونۍ د ناټو عمومي منشي د کندهار له استازو سره خبرې کوي. امریکا به پاکستان ته بې پیلوټه الوتکې ورکړي او په مسکو کې د پرونیو ځانوژونکو حملو په اړه د پلټنو وروستی حال درکو. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ادمیرال مایک مولن نن هلمند او کندهار ته سفر وکړ. تر مرجې وروسته کندهار ته لاړو. په مرجې کې د هغه د څرګندونو او له چارواکو سره د خبرو په اړه مو په تیرو خپرونو کې معلومات واورېدل. وویل شول چې هغه له امریکایي عسکرو سره وکتل، همداشانې له خلکو سره وکتل او ورته یې وویل چې د کار زمینې به ورته پیدا کړي. خو دا چې په کندهار کې له چا سره کتلي دي او څه خبرې یې کړي دي، د ازادۍ راډیو خبریال دواخان مینهپال دا اوس سره په ټلیفون کې دی او په دې اړه لنډ معلومات راکوي.
بله فریده جان، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، مایک مولن د هلمند مرجع ته رسیدلو وروسته کندهار ته نن ماسپښین رالی. د کندهار د ولایت په ماڼۍ کې له دولتي چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره لیدنه درلوده. مایک مولن وویل چې هدف یې دا دی چې د کندهار د امنیتي وظیفې په اړه باندې خبر شي او داسې جاج واخلي. همدارنګه وویل چې غواړم ستاسو د ستونزو په اړه باندې معلومات واخلم او له تاسو واورم چې په افغانستان کې او په ځانګړې توګه په کندهار کې څنګه کولای شو چې امنیت راولي او ښه اداره رامابیس شي. مایک مولن د دې تر څنګ وویل چې ډېر زیات د دوی پاملرنه او توجه شي د کندهار زراعت اړه ولي دول شي په دې اړه باندې لګیا دي شي د کندهار د زراعت لپاره یو زراعتي ستراتیژي جوړه کړي او پر دې باندې کار روان دي. همدارنګه مایک مولن په دغه غونډه کې د کندهار چارواکو او مشرانو ته وویل چې د افغانستان د سولي او ملي توخنایني پروسه چې سیل سیل دې ملاتړ کوي، خو دول شي یوازې د هغو طالبانو سره چې له القاعدې سره اړیکې شوي وسله په منتقد دي او د افغانستان اساسي قانون مني. همدارنګه د پاکستان په باره کې ځینې څرګندونې وکړې دول شي د افغانستان اکثره مخالفین چې دلته پر افغان او نړیوالو ځواکونو باندې بریدونه کوي هغه په ګاونډي هېواد پاکستان کې دول شي. دا اسرائیل او مصر سره دا وروستۍ لیدنې پر همدې موضوع باندې راڅرخېدې دي چې ویلي دي چې دا په سیمه کې او په هېواد کې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو د مخالفینو مخه ډب کړي. نور چې هغوی هم ژمنې ورسره کړې دي، خو دول چې دا به یو څه وخت ونیسي. همدارنګه په کندهار کې د پیلېدونکو امید عملیاتو په باره کې مایک مولن څرګندونې وکړې چې دول د دې عملیاتو مشاری د امریکایي قومندان جنرال سټین مکریسټل په غاړه ده چې دوی له دې عملیاتو د ښه کامیابۍ لپاره غالي ځلې کوي. دول شي زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې په دغو عملیاتو کې د ملکي وګړو د مفشود له مخه ونیول شي. همدارنګه دول شي عملیات به ډېر ژر پیل شي، خو نیټه یې ونه ښوده چې کله به دغه عملیات پیل کېږي. د امریکایي جنرال مایک مولن وویل چې ټول افغانان امنیت او بیا رغونه غواړي او پرمختګ غواړي. د چې په دې اړه باندې دوی ډېر جدي کار کوي. همدارنګه مایک مولن وویل چې په افغانستان کې اداري فساد تر ټولو لویه ستونزه ګڼل کېږي. د چې که چېرته په دې هېر په وړاندې باندې فڅنده او پرېکنده مبارزه ونه شي، نو شي هغه لاسته راوړنې چې نړیواله ټولنه او افغان دولت یې لري هغه به ټوله لاسته ووځي. د کندهار خلکو هم د دوی څخه غوښتنې وکړې د ټولو لومړۍ غوښتنه همدا ده کندهار د امنیت وله شي. کندهار کې باید امنیت ته زیاته توجه واړوله شي. دوی شي امنیت په دې پورې تړلې چې یو څه حکومت اړما به سره شي.
ډېر زیاته مننه. په دې اړه به نور معلومات خامخا د ازادۍ راډیو په وروستۍ خبری مجلې کې هم واورئ. مننه ډېر زیاته. د ازادۍ راډیو خبریال د واخان مینهپال کندهار را سره خبرې کولې او هلته یې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر امیرالبهر مایک مولن د سفر په اړه راته وویل چې هغه په بېلابېلو مسایلو له خلکو سره خبرې کړې دي. یوه مسله چې هغه د زراعت په برخه کې او د نورو برخو کې د خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په اړه ویلي دي او په نږدې راتلونکي کې کندهار کې د عملیاتو یادونه کړې ده. البته په راپورونو کې د ناټو له قوله دا ویل شوی چې دغه عملیات به د جون په میاشت کې شروع شي. ادمیرال مایک مولن ویلي دي چې دغه عملیاتو مشري به جنرال ستنلی مکریستل کوي. په ولسي جرګې کې د کندهار استازي خالد پښتون وایي را روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي ناټو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل سره د کندهار استازي خبرې کوي. خالد پښتون په داسې حال کې چې د کندهار له ادارې سخت شکایت کړی ویلي دي چې جنرال مکریستل ته وړاندیزونه لري. له ښاغلي پښتون سره احمد شیبر مرکه کړې ده. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
ټاکل شوی چې نړیوال ځواکونه په کندهار کې عملیات پیل کړي. د دې عملیاتو په اړه د امریکا لوی درسیس مایک مولن وای تر هغه چې د کندهار په اداري کې اداري فساد نه وي ختم شوی دا عملیات ګټه نه کوي. پښتون څه پایا د کندهار اداره هم دومره د اندېښنې وړ ده؟
د کندهار اداره نه یوازې د اندېښنې وړ ده، بلکې هلته داسې اشخاص په کار ګمارل شوي دي چې هغوی اصلا د کار د کندهار په اداره کې د کار شوق علاقه نلری. تر هغو چې دوی د کار مسؤلیت پر غاړه وانخلي او خپل مشرتابه د ولایت لکه والی د کندهار زما دوستم دی اکثر اوقات په سفر کې په کندهار کې وینه، متاسفانه ولسوالۍ اوس تر ډېره ځایه د کندهار د حکومت څخه استثنا شوي دي. یوازې په هومه کې د ښار حکومت وجود لري، هغه هم د پولیسو د ملي اردو په موجودیت کې. او تاسې اوري په نتیجه کې چې هر ورځ د ښار متنفذین حکومتي چارواکي تروریږي، وژل کیږي او د تعقیب دپاره هیڅ نوه عمل شروع نه دي. که تصادفاً یو طالب ونیول شو یا مخالف ونیول شو هغه ساتل کیږي او وروسته بیا هغه بیرته د ځینو واسطو او یا د فساد اداري د رشوت په ورکولو سره ایله کیږي.
پښتون صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د کندهار والي ته اشاره وکړه. په تیرو څو کلونو کې د کندهار د ادارې په برخه کې دغه شکایتونه بیا هم رسنیو خبره کړې دي چې هلته مشکلات سته، لیکن بیا له دې سره هم سم مرکزی حکومت د کندهار والی څو ځل بدل کو. پوځي سړی هم د دې ولایت والی شو، ملکی سړی هم د دې ولایت والی شو. د والی په بدلون کې هم ستاسو په وینا ستونزه حل نه شوه، نو څنګه به حل کیږي؟
زه په دقیق ډول د ځینو ملحوظاتو یا د خلکو د اشخاصو نومونه نه شم یادولی، لیکن دا په وضاحت ویلی سم چې د کندهار په ولایت کې یو تعداد داسې چارواکي وجود لري چې هغه په منطقه کښې د خپلو ګټو د لاسته راوستلو دپاره کوشش کوي چې د کندهار د ولایت چارواکي تر خپل تاثیر لاندې وساتي او هغوی کار ته پرېنږدي. او طبیعي ده چې والي هم یو بې صلاحیته والي دی. والي ته دا صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې د یو چا ته مجازات او مکافات ورکړي، او که احیانا مجازات او مکافات د شروع په وکي په هغه صورت کې د دین تاس سیاسي تاثیرات لاندې د مجبور راځي او د دې خطر یو سره ستاسو ډیره کار ایستسي.
نړیوال ځواکونه وایي چې د کندهار عملیات خصوصا امریکایان دا خبره کوي چې د دوی لپاره حیاتي دي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو له نظره. نو که چېرته د کندهار اداري وضعیت همداسې وي چې لکه تاسو چې تشریح کوئ، څه فکر کوئ نو دلته به عملیات بیا څه نتیجه ورکړي؟
موږ په مسلسل ډول د جنرال مکریستل سره د کندهار د هلمند په نمایندګۍ چې د هلمند وکیلان او موږ په ګډه ورغلي یو، څو ځلې ملاقاتونه کړي دي. داری په آینده روان هفته کې بیا ملاقات سره لرو. موږ دا ورته ویل درې اساسي شرط ډېر مهم دي. عملیات په ټوله منطقه کښې په زنځیري او په تسلسل په شکل، یعنی په هره ولسوالۍ کې د دوی موجودیت چې هغه د یوې ولسوالۍ پر ځای په بل ولسوالۍ کې دښمن د هغه څخه ګټه پورته نه کړي. دوهم شرط مو دا ویلي دي چې په ولایت شي یو درست ځیرکه هوښیار مشرتابه ته ضرورت شته چې هغه د خلکو زړونه او ذهنونه لاسته راولي، خصوصا د بې ځایه سوو خلکو په حصه کې. درېیم شرط طبیعي دی چې هغه بیرمي جامعه په هغه موافقه ده. هغه د همسایه ملکو رول دی چې پر هغو ملکو باندې فشار راشي چې د افغانستان په عملیاتو کښې په منطقه کښې په هغو ملکو کښې د مخالفینو د ورتګ جلوګیري وکړي او پرې نهږي چې نور مخالفین افغانستان ته راداخل.
په ولسي جرګې کې د کندهار استازی خالد پښتون وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې تیرې دوه اونۍ د هیواد په سیاسي ژوند کې له اهمیته ډکې وې، ځکه چې د هیواد جمهور رئیس پکې چین او ایران ته سفرونه وکړل او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس افغانستان ته راغی. د جمهور رئیس ویاند وحید عمر نن خبریالانو ته وویل چې د ایران سفر د فرهنګي او د چین سفر هیواد سره د اقتصادي اړیکو د لا پراختیا نمایندګي کوي او افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سفر دا ښیي چې امریکا له افغانانو سره د تروریزم پر ضد جګړه او د هیواد د بیا رغونې او پرمختګ په لار کې تر روسي هدف پورې ملګرتوب کوي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
ایران او چین ته د افغانستان د جمهور رئیس له سفرونو او کابل ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس له راتګ وروسته افغان چارواکي وایي چې د درې واړو هیوادونو له جمهور رئیسانو سره د ښاغلي حامد کرزي لیده کاته په ملي او نړیواله سطحه له اهمیته ډک وو. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر د سیشن به پورز یوې خبری غونډه ته وویل چې تیرې دوه اونۍ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو په لاره ټینګښت دلالت کوي. ښاغلی عمر وویل
دو هفته گذشته بر رئیس جمهور افغانستان دو هفته فوق العاده مصروف بود.
تیر دوی اونۍ د افغانستان جمهور رئیس ته ډېرې بوختې خو له اهمیته ډکې اونۍ وې. په دې اونۍ کې له افغانستان سره د امریکا پر ستراتیژیک ملګریتوب یو ځل بیا هم تاکید وسو.
وحید عمر وویل چې ایران ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر یو فرهنګي سفر وو او د چین په سفر کې هڅه کړې ده چې د هغه هیواد سوداګر او پانګوال دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. روانه اونۍ کابل د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما کوربه وو. ښاغلی عمر وویل چې د افغانستان په حق له د جمهور رئیس کرزی او باراک اوباما نظریات تر ډیره ځای سره موافق وو. د دا هم وویل په ځینو برخو کې د دواړو جمهور رئیسانو نظریات دومره لري نه وو چې اختلاف دې ورته وویل شي. ده وویل
افغانستان او ایالات متحده امریکا شرکای استراتیژیک.
افغانستان او د امریکا متحده ایالات یو ټاکلی او فوق العاده مهم هدف ته د رسیدو په مقصد د یو بل استراتیژیک ملګری دی. په دې برخه کې د دواړو جمهور رئیسانو نظریات یو ډول وو. په دې شراکت کې کېدای سي د نظر اختلافات هم وو، خو په عمده اصولو کې ورته اختلافات نسی ویل کېدای.
کارپوهان دغه واړه اختلافات په دولتي ادارو کې فساد او په عملیاتو کې د ملکی خلکو وژنه په ګوته کوي، خو افغان چارواکي وایي دا هغه ستونزې دي چې اوارې ته تدابیر نیول شوي دي.
د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې څو تنو سیمه ایزو خلکو ته مرګ ژوبله وخته. شرف الدین ستانکزی له هراته ریپورټ راکوي.
غرب ځون کې د صحابي پولیسو قمانداني ویان سمنوال عبدالروف احمدي په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل په خطر غرمې د مخ ادرسکن ولسوالۍ میان رود سیمه کې رامنځته شوه. پنځه تنه مسافرې له امله په یو موټر کې مړه، دوه تنه نور ټپیان شوه. پخپابدی سره بویم د سړک په غاړه د دښمن لخوا د میندې ځای په ځای کېدو له کبله د ادرسکان میان رود سیمه کې یو په لانکوش ډوله مسافري موټر په مین برابر شو. پنځه تنه مسافر ځای په ځای قتل، دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د صحابي پولیسو قمانداني ویاند وویل ټپیانې درملنې لپاره د شینډن روغتون ته ولېږدول. دغه دولتي مامور د پیښې تر شا د وسله والو طالبانو د سړیو لاسو باله، مګر د دغه راپور تر بشپړېدو د طالبانو کومیان ازادۍ راډیو ته په دې اړوند څرګندونې نه دي کړي. د دوشنبه په ورځ په داسې مهال ادرسکن ولسوالۍ کې د ماین په وجه د ملکي خلکو د وژنې حال ورکړی شو چې دوه ورځې د مخه د هرات ښار لویدیځ انجیل ولسوالۍ جبرایل کلي کې هم اته تنه ماشومان په یو ماین د لوبو په مهال ټپیان شوه. کوم چې پنځه تنه یې اوس هم د هرات حوزوي روغتون کې بستر، درې تنه یې تر درملنې وروسته مامورین وایي رخصت کړی شوه. د انجیل ولسوالۍ میندې تیر مهال جګړو پاتې شونه یاد شو. باید ویم چې د افغانستان د نورو ولایت تر څنګ هرات کې هم ګڼه ماین پاکۍ موسسې د ماین پاکولو چارې ترسره کړي، خو لا هم نه یوازې دا چې ګڼه سیمو کې د ماین او ناچاودېدلو مهماتو خطر شته، بلکې د عیني شاهدانو په وینا جګړه کې ښکېل ډلګۍ لا هم ځینې سیمو کې تازه ماینونه خښ کړي دي. هغه سیمه ایز خلک چې تر اوسه خبري رسنیو سره خبري کړي دي نړیوال ټولنې څخه غواړي څو په جګړه مارو ډلګوي د ماین نه خښولو فشار واچوي، ځکه د دوی په اند قربانیانې تر نظامي کسانو زیات ملکي وګړي وي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
متحده ایالات پاکستان ته بی پیلوټه الوتکې ورکوي. د دغه الوتکو غوښتنه تیرونی په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له امریکایي چارواکو سره د لیدنې په محل وکړه. د دې الوتکو د شمیر او ډول په اړه له پاکستانه د ازادي رادیو خبریاله رڼا مسرت معلومات راکوي.
ټاکل شوې چې د امریکې متحده ایالات په پاکستان ته دولس دانې بی پیلوټه الوتکې ورکړي. امریکا به دغه الوتکې په روان میلادي کال کې پاکستان ته وسپاري. د راپورونو له مخې دغه الوتکې به یوازې په پاکستان کې د څارنې چارې ترسره کړي او دغه الوتکې به ویشتونکې الوتکې نه او د راکټونو د ویشتلو سیستم به ونه لري. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې امریکا به هیڅکله توغندي ویشتونکې بی پیلوټه الوتکې پاکستان ته ورنه کړي.
پاکستان کے آرسنل میں جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ صحیح ہے، ان کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے، اب وہ پاکستان اس کو کیسے استعمال کرتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن
ہوائی دو مہمات لاستہ راوڑل او زیرما کول دو پاکستان پگٹ دی او دو مہمات دا زیرما کول پاکستان تا دا توانوار کویچ خپل پوزی چارے پسامتو گتر سرکلی. دا چې پاکستان به کله له دغو مهماتو څخه کار واخلي دا به وړاندې معلومه شي، خو دغه ټکنالوژي چې د پاکستان په مهماتو کې زیاتیږي دا یې په ګټه دي. پاکستان له امریکې څخه هغه بیر پیلوټ الوتکې غوښتې وې چې توغندي ویشتونکې وي، خو زه په دې باور یم چې د امریکې متحده ایالات به هیڅکله دغه ټکنالوژي پاکستان ته ورنه کړي. د پاکستان د دغه غوښتنې په بدل کې به یوازې هغه الوتکې پاکستان ته ورکړي چې جاسوسي کوي، چې پاکستان به په ارکلي سره ترې کار واخلي. امریکا په هغو څلور دیشو هیوادونو کې شامل دی چې نورو هیوادونو ته یې د بی پیلوټ الوتکو د ټکنالوژۍ د نه سپارلو تړون لاسلیک کړی دی. په دې وروستیو کې په امریکې کې د امریکې او پاکستان ترمنځ په لومړنیو استراتیژیکو مذاکراتو کې پاکستانی چارواکو له امریکې څخه د بی پیلوټ الوتکو غوښتنه وکړه او امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دې مسالې به غور وکړي. د راپورونو له مخې له 2000 میلادي کال څخه را په دې خوا امریکایي بی پیلوټ الوتکو د پاکستان په بیلابیلو قبایلي سیمو باندې له سلو څخه زیاتې حملې کړي چې پکې شاوخوا 310 تنه کسان وژل شوي دي، خو پاکستاني چارواکي وایي چې دوی ته د امریکې له خوا د بی پیلوټه دغو الوتکو په سپارلو سره چې یوازې به د تراګرو د څارنې چارې ترسره کړي د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي او په دغه سیمو کې له تراګرۍ سره په مبارزې کې به هم مرسته وکړي. رنا مسرت، ازادي راډیو، پېښور.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا امکان لري نه دی بللې چې د مسکو په پرونیو چاودنو کې د بهرنیو ترهګر او لاسنیوي. هغه ویلي دا ترهګر د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې پراته دي او د ترهګرو عملیاتو لپاره بیلابیلو سیمو ته لیږدول کیږي. پرون د مسکو په مترو کې د دوو جلا چاودنو له امله چې د دوه ښځینه ځان وژونکو لخوا وشوي په لسګونو تنه مړه یا ژوبل شول. له مسکو څخه فرید عمر او د موضوع تفصیل.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د امکان لري نه ده چې د مسکو د ځمکې لاندې اورګاډي کې په پرونی ځانمرګي بریدونو کې د بهرنیانو لاس نه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې دا مهال په کاناډا کې د څو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، وایي موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې ترهګر موجود دي. دغه ترهګر نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې ترهګریز عملیات ترسره کوي، بلکې د دغو هیوادونو نه بهر د منځنۍ آسیا په هیوادونو او کافکاز کې هم فعال دي. لاوروف وایي د ماسکو په میترو کې ځانمرګي بریدونه یو ځل بیا نړیواله ټولنه دې ته رابولي چې د ټوریزم پر ضد مبارزه تر پخوا لا ګړندۍ کړي. لاوروف وایي
участники министерской встречи восьмерки одобрили
دا ټو بډایو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مسکو د ترهګریز برید په اړه یو غټ اعلامیه خپره کړه. په دغه اعلامیه کې په مسکو کې ترهګریز عمل په کلکه غندل شوی او د روسیې د خلکو او دولت څخه ملاتړ اعلان شوی دی او د نړیوال ټولنې څخه غوښتل شوی چې د ټوریزم په وړاندې خپل مبارزه لا چټک کړي. او هغه چا چې د مسکو په وروستیو بریدونو کې برخه اخیستې دغه ترهګریز عمل ته سازمان او پیسې ورکړي، په ډاګه او قانوني چلند ورسره وسی. د دوشنبه په سهار د مسکو د ځمکې لاندې اورګاډي میترو کې دوه ځانمرګو په دوه جلا جلا پیښو کې ځانونه په چاودیدونکو موادو سره وار وزول چې په نتیجه کې 38 تنه ووژل شول او 46 تنه زخمیان شول. د روسیې د ملي امنیت چارواکو ویل چې دغه ځانمرګي برید کوونکي د شمالي کافکاز د اروپا کو سره تړاو لري خو جاتوي چې پراتون کورځو کې بعد دغه کسانو هویت څرګند سي تر هغه وروسته چې د مسکو په مترو کې ځانمرګي بریدونه وشوه په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي دي په زیات شمېر پولیس د عامه ترانسپورټ مترو او ګڼ میشتو سیمو کې تر سترګو کېږي او مشکوک کسان پلټل کېږي نن په مسکو کې د قربانیانو په یاد ویر او ماتم منزل کېږي فرید عمر د ازادي راډیو مسکو
نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرۍ یو نوی راپور چې په هغه کې په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ ناوړه اغېزې سیړل شوې وړاندې کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې په هرو درې کسانو کې یو تن د فقر او بیوزلۍ څخه ځورېږي. په دې اړه راپور د ازادي راډیو پر اتلونکو خبرونو کې البته په سبانیو خبرونو کې اورېدلی شئ. ساعت ته ګورم شپږ نیمې بجې دي. مصطفی صدیقي سټډیو ته راغلی او د نن ورځې وروستۍ ماښامنۍ خبري مجله وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما فریده سیفی. مانده نباشین. سلام به مجله خبری ساعت ششونیم به وقت کابل خوش آمدید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه براتون برنامه داریم که در آن از همه کرده اولتر میشنوین که وزیر داخلی جرمنی در مزار شریف است و در مورد آموزش قوای افغان با پلیس افغان با مقامات محلی صحبت کرده است. شهر هرات در جمع 1000 شهر برتر دنیا قرار گرفته است. به همین ترتیب گزارش های جالب دیگه هم داریم. ما حالا می لحظه خالد مفتون در استودیو است و تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
جنرال مایک مولن رئیس کمیته لوی دروستان قوای مسلح امریکا صبح امروز جهت بررسی از عملیات جاری بر ضد طالبان به جنوب افغانستان سفر کرده است. نیروهای امریکایی در نظر دارند تا عملیات گسترده نظامی در ولایت قندهار را در ماه جون آغاز نمایند و ایران میگوید یک دیپلمات آن کشور که در شمال غرب پاکستان اختطاف شده بود آزاد شده است. جنرال مایک مولن رئیس کمیته لوی دروستان قوای مسلح امریکا صبح امروز جهت بررسی از عملیات جاری بر ضد طالبان به جنوب افغانستان سفر کرده است. یک سخنگوی ناتو میگوید مایک مولن در جریان سفر به جنوب افغانستان به ولسوالی نادلی ولایت هلمند نیز سفر کرده است، ولی در مورد جزئیات سفر وی گزارش در دست نیست. سفر مایک مولن به ولایت هلمند یک روز پس از آن صورت میگیرد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به افغانستان دیدار کرد. نیروهای امریکایی در نظر دارند تا عملیات گسترده نظامی در ولایت قندهار را در ماه جون آغاز کنند. مقامات امریکایی به روز دوشنبه گفتند که آنها پلان دارند تا پیش از ماه مبارک رمضان طالبان را با اندازی یک عملیات گسترده از قندهار بیرون رانند. این مقامات ارشد نظامی که از آنها نام گرفته نشده است گفتند که پس از عملیات تسویه‌ای مرحله تامین امنیت و خدمات بهتر حکومتی در قندهار ارائه خواهد شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت ایالات متحده می‌خواهد که سربازان کانادایی بعد از سال 2011 در افغانستان باقی بمانند. کلینتون پیشنهاد کرد که نیروهای کانادایی می‌توانند به عوض نقش معاربوی در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان همکاری نمایند. کلینتون ضمن سپاسگزاری حکومت از حکومت و مردم کانادا به خاطر حمایت از ماموریت افغانستان از آن کشور خواست همکاری خود را در افغانستان ادامه دهد. اما لورنس کونن وزیر خارجه کانادا در مصاحبه تلویزیونی شبکه کانادایی گفت با پایان ماموریت نظامی سربازانشان را از افغانستان خارج خواهند کرد و گفت اینکه چگونه نقشی را در امور ملکی در افغانستان بازی خواهند کرد روی آن کار میکنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه به دنبال دیدار غیر مترقبش از افغانستان گفت پیشرفت در این کشور بسیار کند بوده است. اوباما این مطلب را در مصاحبه تلویزیون NBC آمریکا انجام داده که امروز به نشر می‌رسد. رئیس جمهور اوباما بعد روز دوشنبه به دنبال اولین دیدارش با رئیس جمهور آمریکا از افغانستان به آمریکا برگشت. وی که فقط برای 5 ساعت در افغانستان باقی ماند، او با رئیس جمهور آمد کرزی ملاقات کرد، خواهان تغییرات جدی در افغانستان گردید. اوباما تا دیدار از افغانستان خواهان تلاش‌های بیشتر در زمینه مبارزه با فساد اداری و مبارزه علیه مواد مخدر شد. لوی سرانوالی افغانستان مصروف بررسی دوسیه محمد صدیق چکری سرپرست سابق وزارت اجرای اوقاف است. چکری وزیر پیشین اجرای اوقاف متهم به میلیون ها دلار اختلاس است. فضل احمد فقیریار معاون لوی سرانوالی در صحبت به رادیو آزادی گفت محمد صدیق چکری اجازه رفتن به بیرون از این کشور را نداشت، اما به شکل غیر قانونی به لندن سفر کرده است. او گفت از پلیس اینترپول خواسته شده است تا چکری را دوباره به افغانستان برگرداند. چکری اتهامات وارده بالایش را رد می‌کند. مسئولان امنیتی ولایت ایراد میگویند یک گروهی از قاچاقبران مواد مخدر را بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از طرف اداره امنیت ملی ایراد به نشر رسیده آمده است که این گروه از قاچاقبران دیروز انگام قاچاق 104 کیلوگرم کریستال گرفتار شدند. و مقامات افغان از بازداشت دو تن از طالبان قماندان مشهور طالبان در ولایت هلمند خبر دادند. طالبان مسلح در خصوص این موضوع تا حال تبصره نکردند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. ایران میگوید یک دیپلمات آن کشور که در شمال غرب پاکستان اختطاف شده بود آزاد شده است. عباس علی عبداللهی جنرال قنسول ایران در پشاور گفت است وی نمیتواند که اسمت الله عطارزاده در کجا یافت شده، ولی تایید کرده است که وی به ایران رسیده است. عطارزاده اتشه نظامی ایران در پشاور در نوامبر 2008 میلادی توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف شده بود. پارلمان سربستان امروز بحثی را آغاز می کند که آیا به خاطر کشتن هزاران مسلمان بوسنه‌ای در سال 1995 میلادی که در سبرینکا صورت گرفت معذرت بخواهد یا خیر. حزب حاکم مسوده‌ای را به تصویب رسانده و در آن ضمن ابراز همدردی به قربانیان معذرت خواسته شده که به خاطر جلوگیری کشتاری که توسط سربهای بوسنیا انجام شد اقدامات کافی صورت نگرفت، ولی مسوده تایید نکرده که کشتارها قتل عام بوده است. با تعقیب دو عمله انتحاری در متروی مسکو، دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه خواهان قوانین جدید برای جلوگیری از عملات تروریستی شده است. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد دو زن انتحار کننده عملات را دیروز انجام دادند که در اثر آن 30 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. روسیه امروز کشته شدن عملات روز دوشنبه را به طور رسمی ماتم گرفت. تا حال کسی مسئولیت این عملات را به عهده نگرفته است، اما اداره خدمات امنیت فدرال روسیه یا FSB شورشان مسلح در قفقاز را مسئول این عملات می‌دانند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با نیکولا سرکوزی امتای فرانسوی خود در قصر سفید ملاقات می‌کند. یک روز قبل از ملاقات سرکوزی از آمریکا خواست تا آنچی وای آن را ایجاد قواعد برای اقتصاد فضا نمید با اروپا یکجا شود. خطاب به مواصلین در نیویورک سرکوزی گفت واشنگتن نمیتواند جهان را به تنهایی رهبری کند. در حالی که محبوبیت سرکوزی در فرانسه کاهش یافته و حزب وای در انتخابات منطقی با شکست پی در پی مواجه است، سفر سرکوزی به آمریکا یک چانس پیشتر برای او میباشد. طبق گزارش‌ها سفیر ترکیه در سویدن کار خود را دوباره در آن کشور آغاز کرده است. دو هفته قبل ترکیه سفیر خود را از سویدن به رسم اعتراض بعد از آن فراخواند که پارلمان آن کشور کشتار ارمنی‌ها توسط ترکیه عثمانی را به حیث قتل عام به رسم شناخت. حکومت سویدن از انقره معذرت خواسته است. در ماه گذشته هیئت کنگره آمریکا نیز چنین کشتار را قتل عام تلقی کرد. ترکیه سفیر خود را از آمریکا نیز فراخواند و گفته است تا حال آن کشور آمدن نیست سفیر خود را دوباره به امریکا اعزام کند. ارمنی ها می گویند 1.5 میلیون از خویشاوندان آنها در جریان جنگ جهانی اول توسط ترکیه عثمانی به قطر رسیدند، ولی ترکیه قتل عام را به صورت مطلق رد می کند. و قرار از بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد سفر 5 روزه‌اش به آسیا مرکزی را فردا آغاز کند. نخستین توقف بانکی مون در ترکمنستان خواهد بود و قرار است با مقامات دولتی و مسئولین دفتر ساحوی سازمان ملل متحد برای آسیا میانه ملاقات خواهد کرد. بانکی مون همچنان به قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان سفر خواهد کرد. اخبار منطقه اساسی اقتصادی و ورزشی افغانستان را از حمید پشمان بشنوید.
مسئولان وزارت فواید می افغانستان می گویند با تکمیل پروژه ایمار خطاهن ایرتان مزار شریف و با برابرداری قرار گرفتن این خطاهن تغییرات در بخش اقتصاد افغانستان رونما خواهد شد. روزنامه انیس به نقل از مسئولان وزارت فواید می افغانستان نوشته کار ایمار خطاهن ایرتان مزار شریف صرف یک سال آینده تکمیل خواهد شد. این پروژه دو ماه پیش به اجرا گذاشته شده است. طبق خبر دیگر به اساس گزارش آژانس خبری پژواک، گل‌آقا شیرزوی ولی ننگرهار در جریان کنفرانس اقتصادی زون مشرقی از رئیس جمهور کرزی خواست تا کار خط ریل را از کابل الی تورخم آغاز کند و ای آغاز این پروژه را یک اقدام مثبت در جهت گسترش فعالیت اقتصادی در آن مناطق نامیده است. این هم رخدادهای ورزشی. مقامات در زندان زنانه بادامباغ کابل می گویند برای زنان محبوس در این زندان تسهیلات ورزشی را فراهم کردند. خانم زرفشان معاون زندان بادامباغ این مطلب را امروز به هنگام توزیع یک مقدار وسایل ورزشی به این زندان از سوی یک نهاد غیر دولتی ابراز کرد.
وی گفت از این پس محبوسین زن می توانند با استفاده از این وسایل ورزشی با ورزش رو بیاورند و مسابقات کرکت که از چندین روز به این سو میانه شمار از تیم ها در کابل ادامه دارد به مرحله نهاییش رسیده است. حاجی عزیز الله فضلی عمر کرکت کابل برای رادیو آزادی گفت در نتیجه این رقابت ها تیم های کرکت عزیزی بانگ و شمشاد به مرحله نهایی را یافتند و این دو تیم فردا به رقابت خواهند پرداخت.
باز هم خوش آمدین. تشکر از اینکه رادیو آزادی رو برای شنیدن انتخاب کردین. 6:40 به وقت افغانستان است. من مصطفی صدیقی یک جا با تیم خبری ما در این نیم ساعت با شما هستیم. حالا به این که سرخط تازه ترین گزارش ها رو یک جا با هم بشنویم. وزیر داخلی جرمنی در مزار شریف است و در مورد آموزش قوای پلیس افغان با مقامات محلی صحبت کرده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. سرپرست پیشین وزارت حج و اوقاف که به اختلاس میلیون ها دلار متهم شده به خارج از کشور رفته است. رئیس‌جمهور مالی افغانستان میگوید که او اجازه رفتن به خارج را نداشت.
تو واقعا ما تعجب کردم از در میگی ما جلسه‌ای که دایر کردیم و به توافق رسیدیم که به هر شکلی میشه باید پس افغانستان احضار شه.
مصاحبه میشنوید با معاون لوئیس تارنوالی تا لحظات دیگر. شهر هرات در جمع 1000 شهر برتر دنیا قرار گرفته است. در استقبال از این خبر
برنامه ای از فعالیت‌های ورزشی را برامی اندازیم. 23 حمل روز بدون دخانیات اعلام بکنیم. 24 روز تقضی اعلام میکنیم.
همچنان شما را در جریان تازه ترین تحولات مربوط به حملات تروریستی در روسیه میگذاریم. با رادیو آزادی باشید. اما طور که پیشتر در خبرها هم آمد، ناتو گفته است که آدمیرال مایک مولن رئیس کمیته مشترک لوی دریستیزان امریکا به جنوب افغانستان سفر کرده. گفته می شود او از جریان عملیات برابری ایالات متحده امریکا علیه طالبان از نزدیک آگاهی حاصل می کند. مایک مولن پس از سفر غیر منتظره رئیس جمهور امریکا باراک اوباما به روز یکشنبه دیروز وارد افغانستان شد. در یک تحول دیگر براتان داریم که وزیر داخله جرمنی و هیئت امراهش به مزار شریف سفر کرده و با مقامات محلی در موارد مختلف از جمله آموزش پلیس افغان صحبت کرده. خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر امور داخلی آلمان میگوید که دولتش از مذاکره دولت افغانستان با مخالفان مسلح و مبارزه با فساد اداری حمایت خواهد کرد. توماس دمزیر وزیر داخلی آلمان که به منظور دیدار از اکادمی پلیس مزار شریف که کارهای تعلیمی و تدریسی آن از سوی کشور آلمان به پیش برده می شود آمده و در این سفرش با والی ولایت بلخ و قماندان پلیس زون شمال در رابطه به ارتقای ظرفیت و رشد مراکز تعلیمی پلیس افغان صحبت کرد. آقای توماس دمزیر در یک کنفرانس خبری به رسانه‌ها در مزار شریف در رابطه با تلاش‌های کشور آلمان به منظور تعلیم و تجهیز پلیس افغان گفت به خاطر تسهیلات و تجهیزات بهتری پلیس کوشش‌های خود را دوام می‌دهیم. در نظر است که تعداد ترنرهای آلمانی را از 200 به 600 تن ارتقا بدهیم. به صورت عموم آلمان وظیفه گرفته که سالانه الا 5000 پلیس را آموزش دهد. تا حال 12000 نفر در مراکز تعلیمی که از جانب آلمانی‌ها اداره می‌شود آموزش دیدند. وزیر داخلی آلمان همچنان می‌گوید آلمان نه تنها افراد پلیس را آموزش می‌دهد، بلکه ترنران افغان را هم آموزش می‌دهد و می‌خواهد که یک حرکت را به وجود بیاورند تا باشد که آموزش پلیس افغان توسط ترنران افغان صورت گیرد. توماس دمزیر در مورد فساد اداری در افغانستان که مردم و جامعه جهانی از آن نگران است می‌گوید یک پلیس در یک مملکت زمانی می‌تواند قوت داشته باشد که در فساد شامل نباشد. همچنان یک دولت وقت می‌تواند اوتوریته داشته باشد که شامل فساد نباشد. دولت کرزی به این منظور یک کمیسیون را ایجاد کرده و ما امید داریم که با فساد به طور قاطع عمل نماید. وزیر داخلی آلمان در مورد موقف دولتش در قبال مذاکرات صلح دولت افغانستان با مخالفان مسلح می گوید
باید در این راستا کار صورت گیرد. مذاکرات در افغانستان صورت گیرد. صلح را نمیتوان از بیرون داخل افغانستان کرد. ما میتوانیم که با حکومت پاکستان حرف بزنیم که این پروسه را سریع‌تر بسازد. وزیر امور داخلی آلمان در حال به شمال افغانستان سفر کرده است که دولت آلمان تصمیم گرفته تا 850 سرباز تازه نفس را به شمال افغانستان اعزام نماید.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشه‌کن ساختن فساد اداری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است، از پایین تا بالا، از بالا تا پایین. هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت دارد. ملت که خدا آراسته کنه، دولت آراسته است.
نام خودت چی است برادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرن؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگانهای خارجی بگیره، میتونه یک ادارات جور کنن که او توانش دارن که میتونه فساد اداری در جلوش را بگیره. من هم ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
نظریات شما را از مردم را شنیدین. 6:45 دقیقه به وقت افغانستان است. باز هم به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدین. تا لحظات دیگر گزارش جالب میشنوید در موردی که شهر هرات در قطار 1000 شهر برتر جهان قرار گرفته. اما حالا مصاحبه براتون داریم. لوی سرانوالی افغانستان میگوید که محمد صدیق چکری، سرپرست پیشین وزارت حج و اوقاف این کشور، متهم به میلیون ها دلار اختلاس است و همین اکنون در مورد دوسیه او بررسی جدی ادامه دارد. فضل احمد فقیریار، معاون لوی سرانوالی، به روز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که آقای چکری اجازه رفتن به بیرون از این کشور را نداشت، اما با شکل غیر قانونی به لندن رفته است. او گفت از پلیس انترپول خواسته شده است تا محمد صدیق چکری را دوباره به افغانستان برگرداند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی مصاحبه دارد با فضل احمد فقیریار، معاون لوی سرانوالی افغانستان.
ما خبر شدیم که بدون اجازه لوی سرانوالی در جریان بگذاره به انگلستان سفر کرده. مشاورین خارجی که با ما به ریاست سرانوالی ارتشاف فساد اداری همکاری دارند، اینا به ما آمدند یک روز گفتند که آقای چکری به انگلستان رفته. واقعا ما تعجب کردیم از این. در میجی ما جلسه ای که دایر کردیم و به توافق رسیدیم که به هر شکل میشه باید پس افغانستان احضار شه، چون دوسیه تکمیل شده. ما اون رو به محکمه هم احاله خواهیم کرد. اما ای که آیا او دستگیر شده در اونجا نه، تا ما منتظر اجراعات هم ارگان های مربوطه هستیم. تا به ما رسما اطلاعش نرسیده، تنها از طریق آژانس های خبررسانی میدیا ما شنیدیم که او اونجا دستگیر کرده.
بله، اما شما اطلاع دادین که باید دستگیر شود؟
بله، ما اینطوری قرار صادر کرده بودیم، در این ارگان های مربوطه ما خبر داده بودیم در وقت زمانش. و در این مورد همه مشاورین خارجی که ما را تمویل میکنن که طبعا در اف بی آی هست، پلیس ایتالیا اروپا هست، سفارت انگلستان هست، سفارت امریکا، که امی اداری ما را در حقیقت اینا همکاری میکنند، اونا هم در جریانند. ما از اونا هم اتقاضا را کرده بید.
آقای فقیریار، بر روشن شدن بهتر موضوع، مشخصا آقای چکری اتهامش چقدر پول است و دو نفر دیگر یا سه نفر دیگر که شما توقیف کردید اونا کی هست؟
اونا هم از این کارکنان حج و اوقاف هستند که طبعا هیئتی بودن که یک نفر با همراه چکری سب در عربستان هم سفر کرده و پیسه ها از پیش از او هم به دست آمده. دو فردگیش کسایی هستند که شغل آزاد دارند در کابل، اونا در حقیقت واسطه همه داد و ستاده ها می باشند.
خب، انترپول افغانستان، ما کبرایش صبح صحبت کردیم، اونا میگن که هنوز به ما اطلاع داده نشده، نه از طرف لوی سرانوالی نوا هم از طرف کدام ارگان دیگه. شما تا حال چرا به انترپول افغانستان اطلاع ندادین؟
به شما معلومه این ما ای کپی قرار به شما که این امضای ما هم هست، امضای هیئت های موظف است، قبلا نوشته شده، اما ای که در پسته اگر تال خورده باشه چیزی گفته نمیتونه، مگر این قرار ما قبلا صادر کرد.
آقای شکری هم از مقامات بلندپایه دولت افغانستان بوده، وزیر بوده، لویت سارانوالی یا در مجموع ارگانهای عدلی و قضایی در افغانستان چقدر جدی خواهد بود در قسمت تطبیق عدالت و قانون علیه آقای چکری و یا مانند آقای چکری، مشخصا در قسمت آقای چکری؟
در قوانین نافذی افغانستان بالای کلش یکسان قانون باید تطبیق شه، هیچ گونه تبعیض و استثناء بین بلند رتبه و پایین رتبه وجود نداره. ما امیر وظیفه خود میدانه لوی سارانوالی جمهوری اسلامی افغانستان که قانون سر وزیر و سر پایین رتبه و سر اشخاص عادی تطبیق میکنه، ما به هر کس که باشه ما ترحم نخواهد کردیم، ما قانون سرش تطبیق میکنیم و این آقا هم یکی از جمله اشخاصی است که ما دلایل کافی علیش جمع‌آوری کردیم و ایره تحت تعقیب عدلی قرار دادیم.
اختلاس پولی که آقای چکری متهم است و یا دو سه نفر دیگه شما توقیف کردین، مشخصا معلوم است که چه مقدار پول است؟
او در جریان تحقیق بله ثابت شده، اما ایره ما فعلا افشا نمی کنم، چرا موضوع تحقیق است، ممکن است که در جلسات محاکمه کم شه یا از این حجم زیاد شه یا حتی در جریان جمع‌آوری اسناد هم هنوز ما ادامه میدیم، ممکن است این ارقام تغییر بخوره.
اما به میلیون ها دلار میرسه؟
به می حدود اضافه شاید باشد.
اگر اتهام علیه آقای چکری دقیق باشه و جرم ایشان ثابت شوه، پس دو صورت چی مجازات خواهد بود برای آقای چکری و یا رفقاش؟
مجازات از اینا در قانون جزا تصریح شده حبس طویل است با استرداد مبالغ که اینا سوء استفاده کرده باشند و جریمه معادلش.
مصاحبه بود با فضل احمد فقیریار، معاون لوی سارانوالی افغانستان. یک سوال مهم دیگر این است که چرا اشخاصی که ممنوع الخروج اند به گفته لوی سارانوالی افغانستان به طور غیر قانونی از افغانستان خارج می شوند؟ حالا قضاوت با شما.
مجله خبری رادیو آزادی.
همونطور که پیشتر شنیدین، شهر هرات در قطار هزار شهر برتر جهان قرار گرفته است. انور متین، یکی از مسئولین فرهنگی ولایت هرات، برای رادیو آزادی این مطلب را گفت. متین میگوید که برای استقبال از این امر برنامه‌های مختلف در سرتاسر هرات راه اندازی خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی از شهر هرات جزئیات بیشتر را با ما و شما شریک می‌سازد.
در سطح جهان هزار شهر به عنوان شهرهای پاک و دارای نظم و معیارهای شهرداری پذیرفته شده که شهر هرات هم در قطار همین هزار شهر در مقیاس کشورهای دنیا قرار گرفته است. انور متین، کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی مقام ولایت هرات، میگوید در روزهای نامبرده برنامه‌های مختلف از جمله تجلیل از روز جهانی صحت، نمایشات ورزشی، مبارزه با دخانیات، روز تغذیه و ترافیک میباشد.
خوشبختانه شهر هرات هم در قطار همین هزار شهر در مقیاس کشورهای دنیا قرار داره. این روز 21 عمل روز جهانی صحت است. 22 عمل ما برنامه ای از فعالیت‌های ورزشی را برامی اندازیم. 23 عمل روز بدون دخانیات اعلام بکنیم. 24 روز تقضی اعلام میکنیم که افراد خیابانی را، اطفال بی سرپرست را به همین روز به یک قضای خوب تامین میکنیم. روز 25 عمل هم میخوایم که ترافیک و رانندگی هم یک بحث بسیار مهم است.
آقای متین همچنان علاوه کرد در روز 26 عمل مطابق به فیصله شورای وزیران افغانستان، اخیر هر ماه روز حشر عمومی اعلام شده که همه مردم از صنف‌های مختلف و ادارات دولتی را فرا خوانده تا در پاکی و صفایی شهر حضور پیدا کنند.
کار حشر داوطلبان نمادی از اتحاد، نمادی از همبستگی، نمادی از احساس مسئولیت و وطن دوستی، تشریک مساعی، مشارکت مردم در صفای شهر ما به اخیر ماه حمل که روز 26 ماه روان خواهد بود، به استقبالی که ما شهری که در قطار هزاران هزار شهر صفای دنیا قرار گرفتیم.
با باور وی شهر هرات از جمله شهرهای تاریخی و دارای معیارهای شهری می باشد که توانسته است این مقام را در بین هزار شهر برتر جهان از آن خود سازد.
در تحولات منطقه می شنویم که حملات تروریستی دیروز در مسکو حدود 40 کشته و 10 مجروح بر جا گذاشت. روسیه امروز به مناسبت مرگ این افراد ماتم اعلان کرد. وزیر خارجه روسیه گفته است تندروان مستقر در سرحد بین افغانستان و پاکستان شاید در سازماندهی این حملات کمک کرده باشند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
مسکو امروز به خاطر مرگ 39 نفر که دیروز در اثر دو حمله انتحاری در سیستم ترافیکی زیرزمینی که مسکو کشته شدند، ماتم ملی را اعلان کرد. بیرق های روسیه در بالای ساختمان های دولتی آن کشور نیمه افراشته شده و عزاداران در محلاتی که حملات انتحاری دیروز رخ داد شمع روشن کرده و گل میگذاشتند. حوادث دیروز بغیر از حدود 40 کشته و 70 زخمی هم به جا گذاشت. تدابیر شدید امنیتی در مسکو اتخاذ شده و پلیس مسلح بر درهای دخولی استیشن های مترو یا ترین زیرزمینی نظارت دارند. متروی مسکو یکی از مزدحم‌ترین متروهای جهان بوده و حدود 6 میلیون نفر روزانه حمل و نقل میکنند. رئیس جمهور دیمیتری مدودف و صدر اعظم ولادیمیر پوتین هر دو تعهد کردند که طراحان این حملات را تعقیب و به سزای اعمالشان میرسانند. مدودف دیروز بعد از گذاشتن یک لیله گل در نزدیکی اسکای لوبیانکا جایی که یکی از این حملات صورت گرفته بود چنین گفت:
ما
این افراد را نمیتوانیم انسان خطاب کنیم. آنها جانورانند. بدون در نظر داشتن که آنها چی انگیزه دارند، اعمال آنان بر اساس تمام قوانین و وجدانن جنایت است. آنها را بدون شک دستگیر و نابود خواهیم کرد. انفجار اولی در استیشن متروی لوبیانسک در نزدیکی اداره استخباراتی روسیه یا FSB رخ داد و باعث کشته شدن 23 نفر شد. انفجار دومی حدود 40 دقیقه بعد در استیشن پارک کلتوری رخ داد که 16 کشته به جا گذاشت. به گفته مقامات روسی، حمله کنندگان که گمان می رود دو زن بودند. کمربندهای انتحاریشان را که مملو از پیچ ها و میله ها بود منفجر ساختند. تا حال کسی مسئولیت این انفجارات را به عهده نگرفته است، ولی رئیس اداره استخبارات روسیه الکساندر بورتینکوف می گوید شواهد نشان می دهند که حمله کنندگان اهالی قفقاز شمالی بودند. تندروان این منطقه مسئولیت چندین حمله خونین را در خارج به عهده گرفتند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا بر رادیو آزادی فرستادید. 6:56 دقیقه به وقت افغانستان است و رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های خبری در این مجله خبری. اما حالا در این دقایق آخر مطلب جالب براتان داریم. نام ناجوری به نام میرگیر حتما شنیدین، اما آیا میدانین که چگونه یک مریضی است؟ آرش همایون با شماست.
میرگی بیماری است که در امتداد قرنها میلیون ها تن به آن مبتلا بودند. بیماری میرگی بین فقیر و ثروتمند، غنی و توانمند، قوی و ضعیف تفاوت نمی گذارد. بیماران میرگی را می توان در بین شاهان، لشکرگشایان، ادبا، شعرا، علما، فقرا و درویشان پیدا کرد. مردم در گذشته میرگی را حلول هروای خبیثه در جسم انسان دانسته، بیمار را نفرین شده می دانستند. روی همین دلیل در قرون اولیه جادوگران قبیله ها، بعدها کشیشان و رهبران روحانی با حرکات و بردهای مقدس می کوشیدن روی اهریمنی و جنیات را از جسم انسان رانده بیمار را شفا دهند. این طرز تفکر هیچگاه مورد پذیرش علما و دانشمندان روزگار نبوده است. اتریا در هندوستان و هیپوکراتس در یونان نخستین دانشمندانی بودند که میرگی را عملکرد غیرمعمولی مغز انسان دانسته دخالت نیروهای ماورای طبیعت را در آن رد کردند. علم طب حالت میرگی را ناشی از تحریک غیر طبیعی اجرات مغز در اثر تومورها، صدمات مغزی، تأثیرات کیمیاوی، امراض مختلف عصبی، کمبود شکر و سدیم در خون و صدها عامل شناخته و ناشناخته دیگر می دانند. حالت میرگی را حتی در بین حیوانات نیز می توان مشاهده کرد. در برخی موارد و در مراحل مختلف تاریخ بیماران میرگی از خود توانمندی های خارق العاده و نبوغ نیز نشان دادند. ارسطو نخستین دانشمندی بود که حالت میرگی را با نبوغ مرتبط دانست و سقراط نیز این نظریه را در عصر رنسانس تایید کرد. تا امروز که دانش طبابت داخل مراحل جدید تحقیقاتی شده است، عده‌ای از بزرگترین دانشمندان جهان نظریات ارسطو و سقراط را در مورد میدی تایید می‌کنند. بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، اخناتون فرعون مصر، جولیوس سزار امپراتور روم، سکندر مقدونی، ناپلئون بناپارت، آلفرد نوبل، لورد بایرن، چارلز پنجم پادشاه اتریش، چارلز دوم پادشاه اسپانیا، پتر کبیر، ولادیمیر ایلیچ لینین، چایکوفسکی، داستایفسکی، لئو تولستوی، گوستاو فلوبر، ریچارد برتون، مارکوت همینگوی، سناتور تد کندی و ده‌ها شخصیت بزرگ سیاسی، ادبی و سایر عرصه‌های علمی و فرهنگی جهان حالت میرگی را داشته و آن را تجربه کرده‌اند.
حالا دانستید که میرگی یا اپلپسی چیست؟ خدا کنه که شما جور و تکره و سرحال باشین و اگر ساعتتان خوب نباشه براتان ساعت کامل می طلبیم. و رسیدیم به پایان این مجله خبری. تا فردا هفته صبح شما را به خداوند می سپاریم و حالا می تانین که روی همی امواج به برنامه های رادیو آشنا گوش بدهید. خدا حافظ و ناصرتان.